سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنیره ما او په دغه خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي چارو او سیمه نړۍ په اړه باندې تاسو ته راپورونه تفسیر لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آئی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې په نامه پروژه پیل کړی ده او یوکرایني پوز ویلی دی چې عسکر یې په بخمود سیمه کې روسی حملې په شا تمبولی دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون په زیاتو رایو سره منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نظیر ترل وړاندې کړه چې پرې د اسمبلی ځینو غړیو د خپلو رایو اظهار وکړ. په دغه قانون کې ویل شوي دي چې د سپریم کورٹ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورٹ درې ججان کوي. د قانون لمخه هر مقدمه اپیل یا خبره چې سپریم کورٹ ته وړاندې شي هغه به چیف جسټس او ورپسې دوه مشران ججان اوري او د اکثریت پریکړه به منل کیږي. په قانوني مسوده کې دا هم راغلی دي چې د سوموټو نوټس پر فیصلو به د اپیل حق هم وي او په 1.5 ورځو کې دننه د اپیل درخواست ورکول کېدی شي. د اسلام آباد یو ځلي عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13 عدالت ته حاضر کی. د لغې وروسته دا چې د مارچ په 24 د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ بدل کړ. عمران خان د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته د پښتنو لپاره د هغه د سلاکار شاباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد به مقدمه دایروي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آئی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره به ورسره مالی مرستې کوي. د دې پروژې مشر نوید یوسفزی پرون مشال لیډو ته وویل چې دا پروژه د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د اغیزمنو شویو خلکو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړې ده.
تدیر پر اسپیشلائز ٹیم ناس وی هغه ایوالویشن کې دا غینه پس دا غی انتخاب کیږي بیا غته چې کوم دین په هغه کې ټریننګ وی ټریننګ ورته ورکول کیږي او کوم پروګرام یو وړ کی کاروبار د پرغه وختنه کړی کی واغه ورته ورکول کیږي.
د یو سید چارواکی وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره دا چې شاوخوا 3 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوی دي. تر دې پروژې لاندې بعد قبایلي سیمو ځوانانو ته د کرنې، مالدارۍ، مادنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او د لاسي صنایعو په څانګو کې د زده کړو او روزګار پیلولو موقع ورکول کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي. نن په خبر شوی راپور کې یاد سازمان زیاته کړې چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. د راپور په وینا د روغتیایي اسانتیاو د کمی او زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله بندیان یو بل ته د ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د زندانونو مشران وایي چې په هغه صوبه کې بندیانو ته د روغتیاو اسانتیاوې لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریم ورځ ده چې طالبانو لخوا د غتر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. د ویسا ورور عطا الله ویسا نن مشال لیډو ته وویل چې د مارچ په 20 د طالبانو لخوا د هغوی نیول شوي دوه نور رونه خوشي کړل شوي خو تر اوسه د متی الله ویسا هیڅ درک نه لګي. بلخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د نجونو د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی په ګډون د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپا استازو د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکرو یې په مخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړي چې هیواد یې د دونیسک سیمې په هغه ښار کې چې جګړه نشي ګټلې چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلی دی. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو. اوس رازو مهمو راپورونو ته که زموږ سره پاتې شوې په دغه خبرونه کې، نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه وایي،
زمونږ بالکل هغه بې بصیرته قانون سازی وي، نو هغه مونږ فوري فائدې لپاره خو هغه وکړو، خو بیا په لوی تناظر کې هغې ته کله ګورو نو بیا هغه منفي اړخونه مخې ته راشي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وړو په ویش کې د بد انتظامۍ مخه ونیسي.
مونږ د دې متعلق چې کوم دی مکمل طور باندې نوټس اخیستی دی، او کمیټي جوړه کړه چې سیکرټریان وي.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کارخانو مالکان وایي چې د بیو لوړېدو سره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي.
مونږ د های اتارټیز ته دا ریکوست کوو چې یا خو زموږ پرایسونه انکریز کړي، یا خو مونږ د انډسټری ته تالو لګوو کور کې وکینو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کنن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي اسمبلی غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه باندې قانون منظور شوی دی. په دغه قانون کې ویل شوی دی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس لخوا پر خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه اړه باندې زما همکار ملیحا میرزاده په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاہر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وورو طاہر خان مونږ ته څه معلومات راکړي.
قومی اسمبلی کا ول لاړ شو چې دغه مهم پرمختګ دی، هغه بل پاس قانون منظور کړ چې دا هغه تر مخه د سپریم کورټ چې کوم قوانین دي په هغه کې اوس ترمیم شوی دی، او د چیف جسټس یا د مشر قاضي چې کوم اختیارات اول وو چې هغه په خپل سر باندې کار نه کوله، به اگر از خود نوٹس کے ورتوی اگر بے خستو پہ وہ موضوع باندے نو ہر اختیارات اس قومی اسمبلی کے چکم بل منظور شو داغے دلان داغ اختیارات ختم شو. پر دے بل کے دالی کے لیشی ہوئی تھی چی اس با دا چیف جسٹس سرا سرا دو سینئر ججان دا سپریم کورٹ آگی با مشترکت ہوگا فیصلہ کی چی آیا پہ وہ موضوع باندے از خود نوٹس اخستل کی لیشی کنے، یعنی پخپل سپریم کورٹ پہ وہ معاملہ کے مداخلے پوری شی کنا. نو دا نوی ترمیم منظور شو، او دے کے حکم ورکی شوی دے حق چاہ تک رچا پاڑا باندے یو از خود نوٹس اخستل کی گی دا سپریم کورٹ لخوا، نو حرا دا حقی خلاف اپیل ہم کو لیشی لکہ دا حکم ورکی شوی دے. او دا خوبا معلوم ہم بیچی دا زکا حکومت تیر شپنا وقت پہ اسمبلی کے دا قانون پیش کړی وو، دا بل پیش کړی وو، ځکه چې په سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د ملتوي کولو په موضوع باندې چې کړه دا از خود نوټس په خپل چیف جسټس اخستی وو په فروری په 2 او بیا په اولنی مارچ باندې بیا حکم ورکړی چې انتخابات وشي. نو په هغې باندې مرکزي حکومت سره په دا قانون طرح کړی یو. خو دا دویم دا چې سپریم کورټ کې نن فیصله ونه شوه. البته سپریم کورټ لږه شیبه وړاندې اگر نن چې کوم اوریدنه سماعتو اگر تر سبا پورې ملتوي کړی شو، نن چیف جسټس هم ځینې خبرې کړې دي. هغه خدا پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې تیرو 6 کالو راهیسې دهشتګردي دا وا او په دغه کې انتخابات شوي دي، نو ولې اوس الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې دغه د وجې نشي کولی. دویم هغه دا خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت یو سیاسي درجه حرارت دی، کشیدګي ده. نو د غختل دا اټارنی جنرال نه چې هغه د حکومت وکیل دی، او دغه رنګ د پی ټی آی چې کوم وکیل علی ظفر نه چې سپریم کورټ ته د خپل مشرانو نه یو یقین دهانی روړي، یو ډاډ دی روړي چې په پاکستان کې دا تلخی چې دا ترنګل حالت چې دی دا کم کینو. علی ظفر خو چې په عمران خان نه لیکلی په پړه لیکلی و روړي چې سیاسي کشیدګي ختمولو لپاره به پی ټی آی هر وخت تیار وي، او دغه رنګ اټارنی جنرال خو جواب نه دی ورکړی هغه ته انتظار نیو. دا موضوع الیکشن کمیشن وکیل هم ورغلی او هغه بیا خپل دلایل ورکړه چې دوی ته انټلیجنس ایجنسیو لخوا ویل شوي دي که په ځینې برخو کې انتخابات کېږي، لکه اشاره یې هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ته وه، ځکه چې سپریم کورټ ویل، نو بیا د ایجنسیو دا راپورټ چې بیا به د وسلوالو ډلو فوکس وی چې التاغي حمله وکي او تشدد واقعات او پیښې وشي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان وفاقي کابینې د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک مولو پاړه باندې د یو قانون منظوري ورکړې ده. په دغه اړه باندې تاسو د طاهر خان معلومات اورېده. د اسلام آباد نه هم په دغه موضوع باندې پاتې کیږو. زمونږ همکار شنواس ترکزي په دغه اړه باندې راپور جوړ کړی دی او د ځینو پوهانو سره هم خبرې کړې دي. نو راځئ چې دغه مور
وفاقي کابینې د پاکستان د ستر عدالت د مشر قاضي اختیارات کمولو منظوري ورکړې. په 28 مارچ د سپریم کورټ د مشر جج یا چیف جسٹس د سوموټو یا از خود نوټس د اختیاراتو د کمرو لپاره قانوني بل چې نومې دی سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 دی اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون په ویریفاید ټویټر اکاؤنٹ خپور شوی د دوو پاڼو بل کې په دویمه ماده کې لیکل شوی هر مقدمه اپیل او یا خبره چې د سپریم کورټ په وړاندې وي هغه به چیف جسٹس او دوه سینئر یا ورپسې په نمبر کې دوه ججان اوریدل شي او فیصله به په دغه دریو ججانو کې د اکثریت منل کیږي. هم 13 ورځ په خامس سملې کې د خارجه چار وزیر بلاول بټو زرداری هم دغه شن بل دراوړو خبره کړې و. د پاکستان سپریم کورټ یوازې چیف جسټس د پاکستان نه دی بلکې د سپریم کورټ هر غړی معنا جج سپریم کورټ دی. او اوس وخت راغلی دی زه له تا غوښتنه کوم د شریک پارلیمنت کمیټي جوړه کا. سینټ دی پکې وي، قومي اسمبلی دی پکې وي، حکومتي غړي دی پکې وي، زمونږ د اپوزیشن غړي دی هم پکې وي. قانون سازي دی وکي او مونږ د فیصله وکړو او هم فیصله کړي. د کابینې له خوا منظور شوی بل کې دا هم راغلی دی د سوموټو نوټس په فیصلو به د اپیل حق هم وي. یو څوک به په 13 ورځو کې د اپیل درخواست ورکولی شي. د اپیل د پاره لارجر بنچ یا د ډیرو ججانو جرګه جوړیږي او د اپیل درخواست په 14 ورځو کې اوریدنې ته منظوریږي. هم 13 ورځ په قومي سیملې غونډه کې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل خبرې کولې نو هغه هم وویل په عدالت کې د سوموټو اختیارات یوازې د چیف جسټس سره نه دي پکار.
هر هفته هم کابینه مې هر معاملې لے کے جاتے ہیں.
هر هفته مون کابینې ته ټول معاملات وړو. نور ادارې دې هم کابینې ته باید خپلې فیصلې یوسي. هر فیصله چې زه کوم د ټولو غړو سره کینم، مشوره ور سره کوم. څه فیصله چې هغه وکي هغه ته د کابینې فیصله ویلې شي. هر څوک هغه د وزیر اعظم فیصله هم بلل کی او اصل کې هغه د کابینې فیصله وي چې دا کار مون کوو دا نور ولې نشي کولای.
اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے.
پاکستان کې د عدالتونو په اختیاراتو یا د عدالتونو په سیاست کې د خلیدو غونګوسې لډیره وخت را روان وي. هغه وخت 13 کال په اپریل کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ولیکل قومي اسمبلی باید ماته کې او د اپوزیشن لخوا د بی باوري تحریک د اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری مسترد کړی هم وو. نو موجوده وکمن اتحاد چې دوی په اپوزیشن کې په ضد یې سپریم کورټ ته لاړل. سپریم کورټ شپه په شپه اسمبلی بهاله کړې وه. په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په چیف جسټس او سپریم کورټ سخت ټکونه شوي. ولې موجوده وخت کې چې سپریم کورټ د تحریک انصاف لخوا درخواستونه اوري نو واکمن اتحاد ورباندې ټکونه کوي. کال 2023 کې د پیښور های کورټ وکیل علی عظیم افریدی هم په سپریم کورټ کې درخواست ورکړو چې هغه هم پکې د چیف جسټس اختیارات چیلنج کړو. چیلنج معنی چې ګنې ډیر اختیارات ورسره به د نوی د علی عظیم افریدی په خبره چې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار یې درخواست مسترد کړو.
هغه هم پکې چیلنج کړو چې دا 184 دین درخواست جمع شي بیا رجسٹر اعتراضات لګي. هغه اعتراضات بیا چیمبر کې اوریدل کیږي نو چیمبر کې هیڅ قسمه پته نه لګي چې څه قسمه سوال جواب دروانه وکړو. نوامو ته پته لګي نه چا سره ثبوت چې څه وشو څه ونشو. نو ما وی چې دا چیمبر پروسیډنګ زمون نن کانسټیټیوشن ډیکلیئر کی واه ټیم می ثاقب نثار چیف جسټس نو دا بغیر سما دا اوریدو کیس په چیمبر کې په دوه فکرو کې ډیسمس کو.
د وفاقي کابینې په بل د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم خپل ویډیو بیان کې ویلي واکمن اتحاد ته کله هم نیوټرل او یا به طرف جج نه وي پکار بلکې دوی غواړي عدالتونه د دوی په خوخه فیصله وکړي او داسې کار دوی ځکه هم واړي چې د دوی په ضد جوړ شوی مقدمه هم د دوی په خوخه فیصله شي. نو سوال دا دی چې 13 ورځو د چیف جسټس اختیاراتو په حواله سره قانوني بل اسمبلی ته وړاندې شو، آیا بل کې اپوزیشن، سپریم کورټ بار کونسل، سپریم کورټ بار ایسوسیشن او نورو اړوند ادارو سره مشوره پکار وه او کنه؟ صحافی او تجزیه کار طارق افق د مشال رډیو دغه پوښتنه جواب تاسو ورکو.
دا قانون چې کم پاس شولو د دې 15 کال پس یا 10 کال پس بد دې اثرات یا د دې ریپرکشن به کنه غسیوی او آیا دغه قانون چې کنه دا به روسته د سیاستدانانو لپاره او د قوم لپاره هم بیا څه د مشکلاتو سبب کنه جوړیږي. نو زموږ دغه یو ډیر لوی بدقسمتي راغلی دا چې زموږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وی نو هغه موږ فوری فائدې لپاره خواغو کو خو بیا په تلوي تناظر کې هغه تکل ګورو نو بیا دغه هغه نیگیټیو یا دغه هغه منفی اړخونه دي نو هغه بیا مخې ته راشي.
علي عظیم افریدی ایڈوکیټ مشاهد ریډیو ته د هم وویل که دغه بل د آئین پاکستان په ضد وي بیا خو سپریم کورټ مسترد ولې هم شي، خو که د آئین په ضد نه وي بیا یې د رد کولو اختیار د عدالت سره نشته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان کې سیاسي فضا ډېره ګرمه ده، د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه مو د شنواز ترکزی راپور اورېدو. یو بل بحران یا غټه مسله چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه د وړو د بحران دی او یا د وړو کموالی دی او یا د وړو چې کم ویش دی په هغې کې بد انتظامی ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف په ټول پاکستان کې د بیډیا وړو د ویشلو لړۍ روانه کړې، د روژې له پیل سره سم په خیبر پښتونخوا کې د وړو ترلاسه کولو په هڅه کې 15 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او یو شمېر نور جوبل شوي دي. په دغه اړه باندې ما د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په صوبه کې د وړو په ویش کې دومره بد انتظامی ولې ده. نوموړی وایي
دا اوړو باران چې کوم دی نو دی مونږ د دې متعلق چې کوم دی مکمل طور باندې نوټس اخستې ده او چې دې نو بل ورځ د دې یو کمیټي جوړه کړه چې دې کې واه سیکرټریان وي او دو دو ډیسټریکټونه ورته حواله کړو او دې سیسه او اے سیسه هم دا دغه شو چې په خپل د دې مکمل نگرانی وکړي او دا غیر نه علاوه چې کوم دی نو مونږ دا دغه کړی دی چې په ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کی کمی میں جدا سمر زیاد میں زیاد چی تو دا کنسنٹریشن رو پر لکا پر یوزی بانے پر دیر زیاد نا بوز نہ راجی تو مختلف دغر آواز نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اگر سو مگا مثال دا دے کوشش ہم گمگا دغی جوام دا سمرا سہولت سمرا آرام سر دا اور سی نو دونا بہتر رہی
نوخار کی مردان کی دی سی مگی دا خصاص و علاقیم دی جی دل تڑر بد صورتحال دے تاسو سو آئے جی کاکا خیر سے پدے باندی
بہار جی کے مگا کوشش دے جی پخبلہ سمرا ہو رسو او کم کم دي ته ورسو په مثال دا دي دا تاسو کوڑا حکومت درکئ تو کوم دې دا هم تاسو دې چې سینا ورکوي هم تاسو دې چې دا حکومت دا پیسې مو یا کوي او دا په عوام باندې واپس لګي دا په تاسو سو کو دا حکومت احسان کوي او نظر باندې سو خپل سو احسان کوي هم تاسو پیسې دې هم تاسو باندې واپس دا لګي دا خبره دې په تاسو مراولې دا کدارې چارې کې بنې دې زمانه کې بږي او متبادل مختلف ارزان بوری مثال مل قیمت باندھے ورکی اور تقسیم سی آخر کی جہاں پتی پانی ٹول یو شانتی فیصلہ ہو سوچے دا بوری کی کم دے نو پتے طریقہ تقسیم کی اور بالکل دا خبر سمنما
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل چې موږ سره خبرې کولې او دا وخت سره اسلام آباد د سیاسي او لسی چارو شنون کې فرنود علم د ټلیفون په کرخه دی. فرنود صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر ډیر مننه جی. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی، یو ډیر غټ بدلون دی د قانون سازۍ په حواله باندې. تاسو سیاسي چارو ته ګورئ، درد څنګه ښکاري دا فیصله؟ دا څه ښیي د پاکستان د سیاست په اړه باندې؟
زما خیال دی چې د پاکستان په کانټیکست کې دا فیصله ډېره ښه فیصله ځکه ده
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټول کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دنه تسلسل نشته دی او دا خلک انتخابات کې حصہ واخلي تاجمنی اربه او روپۍ ولګي او چې بلدې حکومت راشي نو په کې کله عدالت را دننه شي، کله قانون راشي او کله ملٹری اسٹیبلشمنٹ راشی اور پنجو کال وقت ایک دیو وقت ہے یہ سیاسی جماعت چاہے رفت پر حکومت ہوتی دا داغے پلارے کی ڈیر رکاوٹوں میں جڑ سی
جی
ڈیر رکاوٹوں میں چکل سیاسی جماعتوں نے گنجونا خل مقابلہ اٹھی ناغے پر نتیجے کی اٹھا مسئلہ تھا جڑے سی چی اس خل کو تبدیلی پاکستان کی دننا ذاتی اختیارات حاصل شوی دی چھ پاگی پا سشاعت اسا قانون سازی نو ابا قائدہ طور باندی
جی جی
داغی پا بنیاد ننی آغو ذاتی حیثیت کی مکمل نظام ادرئی اور مکمل نظام چھ ادرئی نیو کس خپل پا مرضی باندی خپل مرگری پا خوخ باندی یا خپل ذاتی انات پا باندی یہ فیصلہ ہو کی اور آگے فیصلہ پا نتیجہ کی کروڑاؤ عوامو چھ کما فیصلہ پا لکاو کری آگا فیصلہ آغو مسترد کی اور دا پارلیمنٹ نے کس اباسی زما خیال میں چی ددی سیاسی نظام اور دا پاکستان چکم معاشی مسائل دی دا پاکستان چکم معاشرتی مسائل دی دا پاکستان چکم نو دارشنتی مسئلے دی دا بھی استحکام نشتا دی دا مخفل گاونڈیانو سر کسی خرابی دی انٹرنیشنل ادارو سر معاملہ ٹک نہ دی دا مخفل صوبو سر کسی ٹک نہ دی دا بھی بنیادی وجہ دا چی زمون پا سیاست کی دننا استحکام اور تسلسل نشتا دی دا بھی تسلسل قائم ہو لی دا پارا ڈیر ضروری دا چیز سو موٹو ایکشن قسم کسی بھی آگے بھی ختم شی نہ صرف دا چیز سو موٹو صرف ختم شی بلکہ تو پاکستان کے دنن ہر آگ ملک چاہ جمہوری ملک کی باعث چی بل تو ہر آگ اشی چھ پاگے منی شخصی بنیاد بنی اور تقدس آگے تو حاصل ہوئی آگے تقدس آگے ختم شی اور ہر قصے چرا ہر معاملے چرا اگر قانون دے کے آئین دے کے نظام دے عوام تجھے اختیار ملا شی چاہو دی پاگے بند خپل رائے ور کے خپل فیصلہ ہوگی پھر لس کالو کی یا پندرہ کالو کی چیر پنجلس کالو جدا بحران ڈیر جات پاکستان کی موجود ہو چی حکومت بھی یہ فیصلہ اکڑے یا پالیسی بھی جوڑ اکڑا اور پالیسی امپلیمنٹیشن دا پارا کال دو کال دری کال اٹین پکار دے خواہ اچانک بھی پاگی کی چیف جسٹس سے برا لو یا بجے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بجے سے اکس نم را لو یا بجے بیوروکریسی میں را لو آگا سسٹم بے تو لپیٹ کو نقصان تاوان بھی سنا شو لیکن آگا بظاہر بھی یہ کال خبر ہوا لیکن منگ لس کالا یا پنجلس کالا یا شل و پنجش کالا بہ منگ شاط نہ ہو تو زماں خیال رچی دا کی سخت میدل پکار ہوا اور ڈیر خبر رچی یہ صورتحال و حالات پاکستان کی سیاسی طور پر جدا سے پیدا شو چی سیاسی چکمی ون دی جگہ کین اصل اور پدی خبر باندھی اور فیصلہ اکڑا اور بھی کسی نے جان خلاص
ضلع کارپوہان دا وی فرنود صاحب چدا قانون سازی پتا دے کہ شویدا او دا زکه شویدا چدا دی یو سیاسی کنٹیکسٹ دے انتخابات خبر روانی دی نو دا دمر پتا دے کہ شویدا سبب د دین نتائج بیا ډیر خنی نو تاسو سوای
اصل کی مطلب دا چې یو داسې فیصله چې هغه د عوامو د عوام په خوښه شوی
جی
کی دمر غټی مسلی نه وی مسلی کو ال وی چې یو تسلیم داس نه اس کی پنځه کسان دا غو خیال دا وی چې یار من په دی د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې من زیات زورور یو من زیات او خیار یو زمون د او خیارتیا ته تازه دا چې من تین خپل بټانګوم چې دند نو زمون چې څه سمج کی راځي سو هم په خوخه راځي هغه په سبب باندې راځي فیصلو کو پاتې شو قانون سازی دا خبر کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال کے طور پر دا خو زمونږ فخر ده یو عام سټیزن په هیڅ باندې زمونږ دا فخر ده چې د عوامي مفادات د کاروباري طبقي مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر آف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنٹ سره وابسته شي د پاکستان په ټولو کې غټ مصیبت دا دی چې د ایم پی اے د ایم این اے د وزیر هیڅ حیثیت نشته د کیپټن حیثیت شته افسر حیثیت شته زما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده دی هغه چې کوم حیثیت دی هغه چې کوم سټیټس دی هغه بحالېدل پکار دي او خو دې لیکي چې هغه په داسې حالات کې بحالي چې کوم حالات اوس پیدا شوي دي سیاست کې هم دا خبره ده چې خو لیکن پدی کی اس کا ذریعہ جو عام ہے سوسائٹی دیو کس دیو شہری پر حیثیت باندی دو رما میں سیاست دانہ میں چکو مجبوری پیدا شیئی دا ہم آغا مجبوری زمان ہوں دا
خواہ 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 صحیح تا زر دیرہ مننہ کم فرنود سیبتا سمون لوقت را کم موسرم خبری ہو دیرہ دیرہ مننہ چی دیرہ دیرہ مننہ
مشال ریڈیو لتا سو سردہ پہ ہر گڑے ہر لحظہ او ہر شیبہ کے
اور دن کو مشال ریڈیو تا وگے پدا سے حال کی چی پاکستان کے دا شیانو بے لوڑی شوی دی دا ڈالر بے چی دا پا روپو کی اگا دیر بر خطل دا دا غی پا نتیجہ کی پا کاروبارونم اثر پر ہوتی دے پای کی دا دوائنو کاروبار ہم دے پدا گاڑا باندی شبیر احمد جان مونگلا معلومات رکھ
پورست کلونو کې پاکستان کې د روپې قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجه د وساس کمپنۍ وای چې د دوی کار پودریدو دي او حکومت ورته په نرخونو کې د 10% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویان روزګار او کارخانه به د تاوان نوج وتړي. رسالپور کې د دویان جوړون کې وې کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وای چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یې خامال وي، هغه ګران هم دی او بند هم دی.
فارماسوٹیکل چیدہ 95% امپورٹ بانے چلی گی تو اس تو پتہ چی ڈالر ایکسچینج ریٹ چیدہ ڈیر زیادہ ہائی شو اور دی پہ وجہ باندے مونگ تا ڈیر پروڈکٹ چیدی آفیزیبل نہ دی تقریباً ڈیر زیادہ پروڈکٹ چیدی مونگ دے وقت کے بند کری دی نہ جوڑو مونگ دا ہائی اتھارٹیز تا دا ریکویسٹ کو چی یا خوز مونگ پرائیسی نا انکریز کی یا وہ مونگ دا انڈسٹری تا تالو لگو کور کے وکینو اور مونگ تا سونا چے روزگار کے فیمیلز پیکنگ گرلز مونگ سونا لکان سونا مونگ سرا امپلائمنٹ دے دا ٹول بس زیرو شی لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سے کاری جے دے اختر نپس بدا انڈسٹری مونگ بندو
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دے کرین ہم جاتی گی او بلنوی ٹیکسون لوجہ وڑان دینا پا دوی دیر بوجھ جات شوی دے. پاکستان کی دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن پا خیبر پختونخوا کی کوآرڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کی دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچھ ترسی دلی دی باید حکومت ڈالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات راخلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی.
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلې شمه چې بند دی، ایل سی ګانې اوس پورې بند دي، کلم چې هم مال نه ملاویږي نو میډیسن دوایانې چې کمې دي هغه اسمان سره خبرې کوي. په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدلیږي، یو دوایي به واغه به په 200 روپۍ راتله، هغه نن په 1200 روپۍ باندې ده. حکومت له پکار دي چې کم از کم د ډالر کنٹرول کی او دا خپل امپورٹ بحال کی، زکه چې دا هم مال را شروع شي نو د میډیسن دا ریټونه با سنس زیل راشي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خو شاد 280 روپۍ نوړېدل دي، کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپو دروي. بل خو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند د ضرورت نور توکي نرخونه اسمان سره خبرې کوي، نو بل خو دارو خو هر کور ضرورت ته، خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا 400 حسین علی وای
نن سبا یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي، نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو ایکسټور دا به موږ وړې تقریبا درې نیمې میاشتې مخکې په 400-450 روپۍ پرون بل ورځ موږ دي نو په 1060 روپۍ باندې راکړه. بل طرف ته کو ګورو نو مهنګای ډیره زیاته ده، سبزي ګرانه ده، فروټ ګران دي، هر یو څیز ګران دي، غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې د دغه ګرانې او خامال له وجه کم دا مهمه دوایانه یا داروګان دي چې دا غي نرخونه زیات شوی یا د مارکیټ نه غیب شوی دي. نو هم د دوایانو د سازمان یو بلغړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیوینګ ډرګز دي چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکی بیماری لپاره دي، پروتډین 25-75 میلیګرام دي، پیوال 250-500 دي، ریوټرل ډراپ دي، ریوټرل 0.5 دي. د دې قیمتونه خپل چکم دي نو دا ریوټرل ډراپ 200 روپۍ قیمت کې مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي، پروتډین 75 میلیګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپۍ قیمت تے اور مارکیٹ کے پا 900-800 روپے ملا ہوئی. دغا سے ٹیگرال گولے جی کمپنی نو داغی پر قیمت 245 روپے دے اور مارکیٹ کے پا 800-900 روپے والے ڈبے ملا ہوئی، ارے واٹر 0.5 ریٹیل 200 روپے دے اور مارکیٹ کے تقریباً 400-500 پورے ملا ہوئی.
دا دویانو دا سازمان مشر او بیا ددی دا سند سره تړلې کسان وای چې صوبہ کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو سیکټریانو او نور لړپوړو چارواکو سره سو سوارې لید کاته وکړل، خو د دوی ستونزو ته هیڅ څوک هم پاملرنه نه کوي. مشال یړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سوارې د تماس نیول هڅه وکړې، خو مرستیال یې پټیل فون ویل چې هغوی میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولې. د دې وروسته مو خیبر پختونخوا کې د دویانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پختل نو دوی مشال یړو ته ویل چې د نرخونو یو فارموله ده او دا د هغې لاندې ټاکلې کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې تر روانې دي، ځکه دا واک اختیار د مرکز سروي.
د دوایانو چې کوم قانون دی هغه کې رجسټریشن، پرایسینګ، لایسنسینګ، امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی. په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټي چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارموله ده، د پرایسینګ پالیسی 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي، به فیډرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي.
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دوایانو د کمپنو د مالکانو او د دې کارو کاروباریانو د نرخونو سوا کولو غوښتنه نه و منلې او د لړ کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټه هم جوړ کړه چې دا شخړه هوار کړي. خو دغه دویانو کاروباریان وایي تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان راپور موردو اوریدونکو د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارر وړاندې کړې وه. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپله فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13مه عدالت ته حاضر کړي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره مالی مرستې ورکوي. د یو ایس ایډ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې شاوخوا 24 میلیونه ډالر ورته ځانګړې کړل شوي دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. نن په خبر شوي راپور کې یاد سازمان زیاته کړې چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوي شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. او یوکرایني فوج ویلي دي چې عسکرو یې په بخمود سیمه کې روسي حمله په شا تمبولي. اردن کورزو یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې هغه طالبان نیولې خو تر اوسه د ځای ذکي او د نیولو د سبب په اړه معلومات نه ورکول کیږي. له راپورونو سره سم د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکي ټولنې قلم لار مشر متی الله ویسا د مارچ په 20مه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو نیولو چې تر اوسه درک نشته. په افغانستان کې طالبان حکومت هم تر اوسه په رسمي توګه دغه د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ملاله یوسفزای په ګډون په نړۍ کې ګڼو شخصیتونو او ادارو د ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د تعلیم د فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي وړونه پرون خوشي کړي خو خپل متی الله ویسا یې نه دي خوشي کړي.
تر اوسه پورې متی الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه وروڼه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالي ملالی یوسفزی پرون په یو ټویټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خوا انجونی شونځوی ته لتاګ منا کړی د تعلیم اتلان هم نسی. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تراوی نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی الله ویسا په سولیزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویست لیکلي چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلي کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متیو لاویسا داسې وخت نیول کیږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطح انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د ماشومان د مرستې اداره یونیسف وایي چې په دا وروستیو کې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د وی مثبت پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د ګوزن د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې شل مثبت پیښې رامنځته شوې وې چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وې. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي چې دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلې. نور حال په دغه راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلېږي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ په دې وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
د مشال رادیو خپرونې د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځو لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونې په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
د افغانستان په پکتیا کې خلک د روجي پروانه میاش کې د خاروالې لخوا د خوراکي توکو لپاره د بیو ټاکلو ته خوختي او له اړوندو چارواکو غواړي چې د نرخنامې عملی کولو په دوامداره توګه څارنه وکړي. د خار خلک وایي چې د پخوا په پرتله د وړو غوړو او نور خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بلخوا د پکتیا ولایت د گردیز خروالی چارواکی وایي چې د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسون ټاکل شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په گردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کوي. بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دي، وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه سوي دي. ماشاءالله شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د گردیز خار دو نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایی په توکو باندې د مالیات په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخې لګ یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیات په کم شوی وړو غوړي د اشیا ټول فرق کړی، ټول بازار ولاړ ده، نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د گردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د گردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سده وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسیدلې، اقتصاد خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان شته، داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي. اول زه بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چرس مرزانی سی اوشی واس نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت گردیز خاروالی چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخ نامې د پلی کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نیروزې د راتګ نه مخته د گردیز خاروالی نرخ نامه بازار ته رای کړې و د ښار د اتحادې سره په همغږي باندې د غیر تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. روزانه څارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه نسوی دی. مالی وزارت په اولیه مواد باندې هغه ټیکس ډیر کم کړای دی، تقریبا بازو باندې 50 سالانه، بازو باندې 80 سالانه، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړای دی. ان شاء الله
دی ادوانی ورده افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو دی چې سوداګری د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجی، غوړی، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو واردوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په کراچۍ کې پولیس وایي چې په یو شخصي سرپنا کې پر اوسیدونکي وي 14 کلنې جینې سو زلا جنسي تیرې شوې چې بیا وروسته دغه پر شکایت دوه تورن کسان نیول دي. پولیس زیاته کړې ده چې په پیښه کې د نیول شو تورنو کسانو طبي ازموینې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د روغتون چارواکو هم مشال لیډو ته پخلی کړی دی چې پریا د جینې له ډېر وخت راهیسې جنسي تیرې روانو. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تیرې او د وروستو د ځینو د وجنو پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
د کورنګۍ صنعتي سیمې پولیسو تانې اسیچو اورنګزیب خان د مارچ په 28 مشال لیډیو ته ویلي انجلۍ سره پلاری جنسي تیری کړي. انجلۍ بیا په سرپنا کې پاتې کېدله، خو په سرپنا کې ورسره بیا د پناهګاه چلوونکي ښځې سوی هم جنسي تیری کړي دي. دی وایي چې پېښه داسې شوې چې یو 14 کلنه ماشومه هومیرا پولیس تانې ته راغلې وه، تورې پورې کړې چې پلار او په سرپنا کې ورسره یو تن جنسي تیری کړي موږ د انجلۍ په جنا روغتون کې طبي معاینه کړي چې جنسي تیری پکې ثبت شوي دي رستو له هغې موږ مقدمه درج کړې ده او د انجلۍ پلار د شخصي سرپنا چلونکي خزا روبینا او د هغې زوی مو پکې نیولې دي اورنګزیب خان زیاته کړې چې د انجلۍ سره د جنسي تیرو په تور نیولې شوو کسانو هم طبي ازمونې روانې دي بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشوم انجلۍ سره د جنسي تیرو پخلې کړې او ویلي چې طبي راپورونه ښایي چې د متاثره شوې انجلۍ سره د ډېر وخت راهسې دا غیر قانوني کار روان و په کراچۍ یا پاکستان کې د ماشومانو انجلو یا هلکانو سره د جنسي تیرو دا لومړۍ پیښه نه ده د مارچ په 12 هم په کورنګۍ سیمه کې د حسنین په نوم یو معذوره ماشوم له جنسي تیرو وروستو وجلې شوی و او پولیسو د ماشوم سره د جنسي تیرو د وجلو په تور کې دوه کسان نیولي وو او بیا 13 میاشت د خار په بن قاسم سیمه کې شپږ کلنه ماشوم هم له جنسي تیرو وروستو وجلې شوی و چې ځایي خلکو یې په ضد لوی احتجاج هم کړی و په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي باید چې په داسې پیښو کې تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شي
دا سزا چې کومه ده نو دا به د نورو خلکو لپاره د سبق یو باعث هم جوړي خو په دې کې چې اوس کوم زیاتې شوی دی نو د دې په نتیجه کې چې دغه ماشومې ته کوم طبي ضروریات دي یا نفسیاتي سوشل کورس سایکو سوشل کورسلنګ ضرورت دی هغې د ریهبیلیټیشن ضرورت دی او دا چې کومه مقدمه شوې ده په دې کیس کې نو د دې جون چې دی دا په نورو خطره کې پرېوتې دي پکار دا دی چې حکومتي چارواکي چې دي دغه ماشومې ته نور تحفظ چې دی نو هم فراهم کړي
دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په 13 اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ټول هیواد کې 2103 ماشومان له جنسي تیرو سره ښکار شوي دي چې دا د تیر کال 2021 په پرتله د ماشومانو په وړاندې په داسې پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی دی د راپور تر مخه په 2022 میلادي کال کې 1 ماشومان له جنسي تیرو وروستو وجلې شوي هم دي او هم دې کال کې د ماشومانو د تختونې 1386 پیښې ثبت شوي دي او په تختونو کې 1088 ماشومان له جنسي تیرو ښکار شوي چې د زیاترو عمرونه د 6 نه تر 15 کالو ترمنځ دي د راپور له مخې 80% پیښې له کلیوالو سیمو او 25% له ښاري سیمو څخه راپور شوي دي چې پکې 55% انجونه او 50% هلکان د جنسي تاوتریخوالي ښکار شوي په پاکستان کې دا ډول پیښې وار په وار ولیکيږي په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي قانون نه عملي کیږي تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي او ځینې پیښو کې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي
کوم کسان چې د خپل وړوکوالي کې د جنسي تشدد یا جنسي بدفعلۍ شکار شوي نو هغه لیټر آن چې کله مشر شي ستر شي کنه نو هغه کې دا چانس دي چې هغه لکه داسې کرایم کې انوالو کیدلی شي کنه دویمه یو پرسنالټي ډیسورډر هم کیدلی شي لکه مونږ ورته وایو چې انټي سوشل پرسنالټي دویم ملکی قوانین هم داسې پکار دي چې هغه لکه سخت سزا ورکړي
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر ماشومان د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس عدالتونو ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه دغه سی بیا ډیر کسان د عدالتونو څخه هم خوشي شي پوهان وایي د ماشومانو سره د جنسي زیادتۍ د مخنیوي لپاره باید هر صبح تعلیمي نصاب کې ځانګړي مضامین شامل کړي حکومت دې قانون عملي کړي او باید چې هر ماشوم ته د دې په اړه پوها ورکړي شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ د لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,00,000 او 6,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي تا تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغه وروسته به حتمی شمېرې خپریږي. په دغه اړه معلومات د فرخنده اسد پر راپور کې.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش ماره پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی د امنیت مال راکا د شپردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړن شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په پټی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د موهاریو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرت دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی دا کہ کم سڑے کوئی وجہ کی شپنگ میچ تھی یا زیاد ہوسی یا غلط کے ارادہ بھی ستون کے آ سڑائے با غلط کے کون کی گی چونکہ داد ہے لکے ریسورس ہے لکے اسپتالوں ہے لکے سڑک ہے لکے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نچی کی دائے چی دائے پہ ہور ریسورس استعمال ہے اور پہ ہور کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وکو اور رکھ گئی کے لکا دا دے سینس دا طریقہ نہ دا
پودے سرشمرنہ کے بعد کور دا وگڑو دا تعلیم اور روزگار سرسرا دا مازورانو بارک ہم معلومات جمع کولی شي په پاکستان کې تر اوسه یو اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوی او دا به لومړی وار وی چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي
تعلیم دا پارا سہولت نشته دی جنہ کو دا پارا سړی بیا دوبړې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه دا کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټی
15 سال زما دا وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هزبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کار کې دا مو خو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زمونږ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي ورسره ځینې خلک د خرڅلو په شیانو کې ملاوټ کوي نن مو د روژې میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روحانوي
بسم الله الرحمن الرحیم ورونه پښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو زمونږ گران حیوات کی اپل او دی پلا پختونخوا کی د شیانو اسعار او نرخونه جگیگی او بازی خلکی چاغه ملاوت کئ نو د دې څه حکم دی رومبی خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانت د الله جل جلاله نو ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی یو سړی په اساس باندې مجبور دی نو کدا غي سره همدردی او کومک نشي کولای نو نور مشکل کې دی اخته نکی دا خو عامه خبره شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تور باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظاري چې د اشیاء او نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عبد المحتکر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی دا ډیر رذیل انسان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی دا په عام او په عادي حالت کې رازو ملاوت تا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوه میوه یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی غپټ کی او روغ جانب ښکارا کی بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نداغي سیلعي او د سودا هغه عیب باید وخوده لشي نداغي پټول یاده چې مثلا ته ورته اختیار ورکې چې مال ته په خپل خوخه یو شریک او هغه یوازې بس شان درته درکې نو دا شرعاً ډیره یو مکروه او بده خبره ده په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم نو اول خدای چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامت کوي چې باید د سکارونه کوي چې د بل انسان لپاره ضروري او بل دا چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده شاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکي خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربيت ورکوي نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کوما او صبر د حرام او اعمال نه چې حرام اعمال بنه کوما صبر د دین چې زبچا سره دوکا او فریب نه کوما او صبر په حلال باندې کوما حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عام ورځ کې دا د الله جل جلاله په باندې او حکم باندې فریدی د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال، دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پرېږدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.